شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو لپی یو استودیو غرمنی خبری مجله ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو. زه احمد تکل په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، واباوري چې د سولې عالی شورا په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستیال سرمنشي د څرګندونو په اړه څه وایي، په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره ځانګړي مرکه او نور موضوعات هم لرو. د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رضوان مراد چمتو کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن د کابل ښار په غازی سټیډیم کې لویه غونډه کوي. د پکتیا امنیتي مقاماتو په احمد خیلو او ساسي اریوب ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو ډلهیز بریدونه پر شا تمبولي، او په واشنگټن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه رد کړي دي او هغه له حد زیات شدید بللی دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې ولسی حرکت نن د کابل ښار په غازی سټیډیم کې لوی غونډه جوړوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبانو حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای شو، څنګه کولای شو چې نور سولې ته ورسېږو، څنګه کولای شو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ شي.
بسم الله وطن دوستانه ویل چې وسلوال طالبان یې وربللي، خو یې ویل چې په غازی سټیډیم کې غونډه ده د هغو سیمو خلک هم ورځي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې ولسی حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. د پکتیا امنیتي مقاماتو په احمد خیلو او سازي اریوب ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلهیز بریدونه پر شا تمبولي دي. د پکتیا د امنیت قوماندانۍ وایان سردار ولي تبسم نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته د دولت وسلوالو مخالفانو د احمد خیلو ولسوالۍ، د سکندر خیلو او د اریوب سازي ولسوالۍ د خیر مینې په سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې تر سهاره یې دوام وکړ.
تیر شپه د پکتیا ولایت د احمد خیلو د اریوب ولسوالۍ اړوند سیمو خیرمنه او سکندر خیلو پر پوستو باندې ډلهیز بریدونه وکړل. دوی خو دوی د سختې محاصرې لاندې راغلل او دوی په درنې مصروف لو واوښتلې. په نتیجه کې د دوی درې تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي او شپږ تنه نور ټپیان دي. زموږ د ملي او محلي پولیسو درې تنه سرتېرو ته شهادت رسېدلي دي او څلور تنه نور ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو د یادو بریدونو مسؤلیت منلی، خو وایي چې د دولت لخوا دوی ته د اوختي مرګ ژوبلې ادعا بې بنسټه ده. د میدان وردګ ولایت سیمې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اعتراض کوونکو لخوا د کابل کندهار کابل بامیان تړل شوې لوی لارې د ترافیکو پر مخ خلاصې شوې دي. د والي ویان عبدالرحمن منګل نن پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکو تېره ورځ ناوخته وروسته له هغې دغه لارې بېرته د ترافیکو پر مخ خلاصې کړې چې د دې اعتراض کوونکو یوې ډلې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد حنیف اتمر سره وکتل. نوموړي ویل حنیف اتمر ورسره ژمنه کړې چې ټولو غوښتنو ته به مثبت ځواب وایي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان ویلي چې تېره اونۍ په هرمستنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو پړه د امریکا د متحده ایالاتونو ته پیغام ورکولو. د امریکا د مرکزی قوو د قومندې مشر جنرال جوزف وټل د چهارشنبه پر ورځ په پینټاګان کې خبریالانو ته ویل چې هغه وروستۍ خبرداری ته په پام سره چې د ایران د سپاه پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګې د تړلو لپاره کړو، تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې وښیي. هغه ویل ایران ته زموږ پیغام دا دی چې موږ پر حالاتو پوه یو او دې ته تیار یو چې خپل ځانونه وساتو. جنرال ووټل ایران له دې کبله چې د ده په وینا په سیمه کې د سوریې، یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې کوي وغانده. ایران اکثره وختونه په هرمستنګي کې د وړو کښتیو تمرینونه کوي او هم د دې تنګي چې د نړۍ د تیلو یو په درېیمه برخه صادرات ترې تیریږي د بندولو ګواښونه کوي. په واشنگتن کې د روسیې سفارت د امریکا نوي بندیزونه رد کړي دي او هغه له حد نه زیات شدید بللی دي. د امریکا متحده ایالاتو په برتانیې کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو په قضیه کې پر ماسکو نوي بندیزونه لګولي دي. په امریکا کې د روسیې سفارت په یو بیان کې ویلي دي چې نه متحده ایالاتو او نه هم برتانیې داسې شواهد او اسناد وړاندې کړي چې وښيي روسیا د جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري. امریکا بیا وایي شواهد لري خو محرم دی او په واشنگتن کې د روسیې سفارت ته ویلي دي چې دا شواهد کافي دي چې له مخې روسیا د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې تورن شي. پخوانی روسی جاسوس او د هغه لور د تیر مارچ میاشت په اتمه نیټه د برتانیې په سالسبوري ښار کې مسموم وموندل شول چې د برتانیې مقاماتو په خبره د اعصابو فلجوونکي مواد پرې استعمال شوي و. برتانیې وایي دا مواد په روسیه کې جوړ شوي خو روسیه په دې قضیه کې لاس لرل ردوي. او په بلاروس کې بیا هم یو شمیر آزاد خبریالان په غیر قانوني ډول له هغه هیواد له دولتي خبري اژانس بلتا د معلوماتو ترلاسه کولو په تور نیول شوی دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارو د حرکت په بلاروس کې د آزادو خبریالانو د ځپلو څرګند اقدام بللی دی.
د آزادې رادیو له پیاو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو په همدې خبرونه کې را سره اوسئ. وړاندې راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هیله لري چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې خپل رول ولوبوي. خو ملګري ملتونه څه کولای شي؟
صلح لپاره چې زمينه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی لپاره زمينه مساعد وي چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ دغه نه استقبال کوو.
د سولې د روانو هڅو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي تادامي چې یاماماتو سره ځانګړي مرکه هم لرو. د سولې د ولسي حرکت له ویان سره به د دوی د راتلونکو پلانونو په اړه خبرې وکړو. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان ویلي چې د افغانستان په شمال کې له تسلیم شویو داعش وسلوالو څخه به تحقیقات کیږي او د هر جنایت حساب به ترې اخیستل کیږي. په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې سعودي عربستان وایي له کاناډا سره لانجه به د هیواد ته د تیلو پر صادراتو اغیز ونه کړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه خپروو. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول هیواد کې او د اف ام په 100.5 څپه په کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکرې د دې خبري مجلې موضوعاتو ته، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د سولې د عملي خبرو د پیل په برخه کې به ملګري ملتونه خپل رول ولوبوي. د سولې د عالی شورا مرستیال عطارحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل په پخوا وخت کې د سولې د عالی شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما ترمنځ د سلام مشورو تر کچې همکاري وه، خو اوس چې د مستقیمو مذاکراتو هڅه کیږي په بیلابیلو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله یوسف خان ځدران راپور راکوي.
ورسته لهغه چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستيال په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ، د سولې عالی شورا وایي چې ملګرو ملتونو د دغه بهیر د عملي کېدو لپاره خپل هڅې وکړي. د یاد شورا مرستيال اتو رحمان سلیم وایي د سولې د عالی شورا او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ترمنځ د سلا مشورې تر کچې لازمه همکاري شته، خو اوس چې افغان لوري د مستقیمو خبرو د پیل هڅه کوي، ملګرو ملتونو هم کولای شي د سولې لپاره ډیر څه وکړي. دا چې د سولې عالی شورا د افغان سولې او پخلاینې په کومو برخو کې د ملګرو ملتونو رول مهم ګڼي، ښاغلی سلیمی پاړه ازادي راډیو ته وویل.
ملل متحد خو بیا خپل خپل حیثیت لري، خپل مقام لري. د صلح لپاره چې زمينه سازي وکړي، د صلح لپاره مقدمات فراهم کړي، په هر اړخه کې یا په هر څنګه کې چې موږ سره هغوی د هغوی لپاره زمینه مساعد وي، چې هغوی موږ سره مرسته وکړي، موږ د هغه نه استقبال کوو او موږ د هغه نه ملاتړ.
دا په داس حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو د دفتر مرستیال میر سلاف ینچا د افغان حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان استایل دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دی چې د غوښتنې په صورت کې ملګرو ملتونو مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه، راغلی میر سلاف ینچا په کابل کې د افغانستان د حکومت له استازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر بیلابیلو اړخونو خبرې کړې دي. له دې وړاندې تیره میاشت هم چې د سولې ولسی حرکت په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته د افغان سولې په اړه خپل لیک سپارلی و، دغه دفتر ویلي وو چې د افغانانو د هغې ارادې ملاتړ کوي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پیل غواړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوهان ټینګار کوي چې د نړیوالې سولې او امنیت ساتل د ملګرو ملتونو اصلي دنده ده، چې تر دې دمه یې د افغانستان په برخه کې ډېر څه نه دي کړي. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل،
نو ملګری ملتونه د ښه ضامن په حیث باندې نقش ادا کولی شي. نو لنډه دا ده چې دا اصلاً د شک خبره نه ده چې ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي او په سوله کې دې ګټور تمام نه شي. ګټور تمامي کې ملګری ملتونه باید خپل نقش وپیژني، خپل ملموس قدمونه واخلي او بالاخره افغانستان ته سوله راولي.
بل څېړونکی خالد سادات بیا وایي، د ملګرو ملتونو لخوا هڅې طالبانو ته دا پیغام ورکوي چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت یوازې نه دی، بلکې د نړیوالې ټولنې ملاتړ لري. یوسف زادران، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، د یوسف خان زادران پر راپور کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د مرستیال خبرې واورېدې چې وایي ملګري ملتونه باید په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې خپل رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامیچی یاماموتو وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. نوموړی وایي چې له طالبانو سره د سولې غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه، بلکې د ټولو اسلامي علماو غوښتنه ده چې وسلوال مخالفین باید غاړه ورته کیږدي. له ښاغلي یاماموتو سره په کابل کې د ازادۍ راډیو د دفتر رئیس حمید مومند مرکه کړې چې یوه لنډه برخه دلته خپروو.
Thank you very much sir for your time.
Thank just you to discuss ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ ترڅو په افغانستان کې د سولې د پروسې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې اترې ولرو. غواړم د اوربند له مسلې چې په تیر اختر کې وشو راپایلې کړم، تاسو وضعیت څنګه ارزوي او څه فکر کوئ چې دغه پرمختګ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو څه زمينه برابر کړي؟
And also very, very positive. I think we have to look at the whole range of developments.
مننه، زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه به ساري او ډیر مثبت وو. زه فکر کوم چې موږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. اوربند عملی او د لمس وړ پرمختګ وو، او موږ ولیدل چې طالبان راغله، افغان ځواکونه په غېږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستې، چې دا ټول حیرانوونکي وو. او دا یو خدای چې واقعا خلک سوله غواړي، خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري، او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
problem is there that Taliban always refuse peace offer made by Afghan government. They are emphasizing that
خو اصلي ستونزه دا ده چې طالبان تل د افغان حکومت د سولې وړاندیز رد کړی دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي؟
Which is to say that you know, the all these countries participating in that meeting asked Taliban
زله تاسو سره موافق يم خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي، ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي، او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا مطرح شوې ده. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې دوی پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. خو د علماو کنفرانسونو ته د طالبانو ځواب ډیر منفی و. دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان غواړي د خبرو له لارې ستونزې حل کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامي چې یا ماموت و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو خبرې کولې. دا مرکه یوه بشپړه بڼه هم لري چې د ازادۍ راډیو د خپرونو په دوام کې به د دې هغه بشپړه بڼه هم تاسو ته خپره کړو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم رحمت الله افغان اقتصادي خبرونه اوروي.
د هرات د قانونو او صنایع خونه وای چې د دغه ولایت د صنعتي پارکونو د برېښنا د تامین په هدف د یو چینایي شرکت سره د 500 میگاوات ټول مریض برېښنا د تولید تړون لاسلیک شو. د دغه خونې رئیس حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون له مخې چې لګښت 500 میلیونه ډالر دی، تر راتلونکو اتو میاشتو پورې به په یاد اندازه برېښنا د هرات په صنعتي پارکونو کې تولید شي. د نوموړي په خبره په دې سره به د هرات ولایت د صنعتي پارکونو د برېښنا اړتیا پوره او له ایرانه د وارداتي برېښنا ضرورت نه پیښیږي. هرات له ایرانه 130 میگاواټ برېښنا سمو د مخکې د 2 میاشتې لپاره پرسوي و چې د هرات ولایت د قانونو او صنایعو د خوري د معلوماتو له مخې له عملي تولیدي شرکتونو ته 14 میلیونه ډالر زیان و وخت. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې راتلونکي اونۍ به د لوی اختر د رسیدو په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ شي. د دغه خونې بیان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معاونیت او حبیب الله ځاځي پارک لخوا احمدشاه بابا مینه ته څیرمه په نوموړي پارک کې جوړ شي. د دې په خبره په دغه نندارتون کې به وچ او تازه میوه د اختر لپاره جامې او نور توکي نندارې ته وړاندې شي، او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو عمده بیې یوه بوري قزاقي وړو 270 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوري 900 افغانۍ، د وریجو درې نیمنۍ بوري 2200 افغانۍ، یو ټیم شپاړس لیتره غوړي 1200 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنۍ اسعارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 10 پوله، یو اروپایي 1 راتي افغانۍ، یو سترلینګ پوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 590 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبري مجلې په دوام نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو یوې نړیوالې مسلې ته چې ډېره مهمه ده. سعودي عربستان وایي د دې هیواد او کاناډا ترمنځ سیاسي لانجې به کاناډا ته د سعودي د تیلو د صادراتو چارې اغېزمنې نه کړي. د سعودي عربستان او کاناډا ترمنځ ډیپلوماټیک لانجه تر دې حد پرخه شو چې سعودي عربستان د کاناډا سفیر ته د وتلو امر وکړ او خپل سفیر له دې هیواد راوغوښت. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او دا شیبه په استودیو کې را سره ده. فریبا سلام، اوله پوښتنه دا ده چې د سعودي عربستان دلیل څه دی چې له کاناډا سره د شخړو له موجودیت سره سره د تیلو صادراتو لاره پرانیستې پریښي؟
بله، من تکاسب تاستم سلامونه. سعودي عربستان چې د نړۍ په سطحه د تیلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی، یو قاطع او اوږدمهاله پالیسي لري چې له مخې هیڅ ډول سیاسي کړکیچ نسي کولای د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو اغیز وکړي. دا خبره البته د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن پنځمه په وینا کې کړې ده. نو له همدې کبله ریاض ویلي سره لدی چې له کاناډا سره یې اړیکې په دې وروستیو کې ترنګل شوې دي، خو تیل به کاناډا ته ولېږل شي. د کاناډا او سعودي عربستان ترمنځ د سوداګرۍ ارزښت په کال کې نږدې 4 میلیارد ډالر ته رسیږي چې په دې کې عربستان ته د کاناډا صادرات په 2018 کال کې 1.2 میلیارد ډالر وو چې د کاناډا د ټولو صادراتو 0.2% جوړوي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي هر ډول هڅې رد کړې دي او د چهارشنبې په ورځ پر اوتاوا غږ وکړ چې خپل تیروتنه اصلاح کړي.
د دوی ترمنځ اصلي ستونزه څه ده او اړیکې تر ولې په کوم دلیل تر دې حده پورې ترنګلې شوې دي؟ علت او عمل اصلي څه ده؟
بله، سعودي عربستان تیره اونۍ د کاناډا د هغو څرګندونو له کبله غوسه سوی و چې ویلي وو په دغه هیواد کې د بشري حقونو بندي فعالان باید ژر تر ژره خوشي سي. د کاناډا حکومت د اګست په 3 نیټه یو ټویټ کړی و او پر سعودي یې غږ کړی و چې د بشري حقونو فعالان دې ژر تر ژره خوشي سي او د دغو فعالانو له کورنیو سره یې خپله خواخوږي ښودلې وه. په دغو فعالانو کې یوه سمر بداوي او د هغې یو لیکوال ورور شامل دی چې هغوی په 2012 کال کې اسلام ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي. دوی د زورو درو په وهلو او لس کلبان محکوم سوي دي. دغو اقداماتو ته په نړیواله سطحه غبرګونونه ښودل سوي دي، خو ریاض د کاناډا وروستي څرګندونې په خپلو کورنیو چارو کې مداخله بولي او له کبله یې سخت غبرګون ښودل دي. د همدې غبرګون په نتیجه کې لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، د تیر یک شنبه په ورځ له ریاض څخه د کاناډا سفیر استل سوي دي. د کاناډا واردات یې بند کړل او له اوتاوا سره یې خپل دولتي شونیز او روغتي پروګرامونه بند کړل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې سعودي په خپلو کورنیو چارو کې د مداخله په تړاو د کاناډا پر وړاندې پر نور اقداماتو هم غور کوي.
بله، او یو وروستۍ پوښتنه چې د سعودي د اقداماتو په وړاندې ډېر تقریبا ډېر توند غبرګونو د سعودي لخوا، د کاناډا ځواب څه و؟
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په لومړي سر کې ویلي و چې د مدني ازادیو په برخه کې به پر سعودي عربستان فشارونه تداوم ورکړي، خو وروسته داسې ښکارېده چې په دې خبرو کې د نرمښت راوستلو لپاره ویل چې سعودي د بشري حقونو په برخه کې پرمختګ کړی دی. ترودو ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي خبرې روانې دي، موږ له سعودي سره ناسمې اړیکې نه غواړو او دی وایي چې دا هغه هیواد دی چې په نړۍ کې یو لوی ارزښت لري او د بشري حقونو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. سعودي عربستان په وروستیو میاشتو کې د بشري حقونو ډېری ښځینه فعالانې نیولې دي چې مخکې د ښځو د موټر چلولو د حق او په دغه هیواد کې د نارینه تر کنټرول لاندې سیستم د ختمولو لپاره کمپاینونه کړي دي.
ډېره زیاته مننه په زړه پورې معلوماتو. قدرمنو اوریدونکو، همکاره مې فریبا ظاهر و چې د سعودي عربستان او کاناډا ترمنځ د روانې ډیپلوماتیکې لانجې او په دې ترڅ کې د سعودي عربستان د شاهي حکومت د تازه څرګندونو چې وایي د لنجې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیلو صادر د تیلو صادرات وخې زیانمن نه کړي، په دې اړه یې تاسو ته جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمون غاغل ازادي راډيو اوري. د امریکا د پاوز یو جګ پړی مقام وایي چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تسلیم شویو غړو سره به د جنگي اسیرانو په څیر چلند کوي، نه د درنو میلمنو په څیر. د امریکایي پوځي قومندان همداراز ویلي دي چې له دې د داعش له دې وسلوالو څخه به تحقیقات هم وشي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن دا شیبه د کابل له سټوډیو راسره دی او نور تفصیل اوروي.
که څه هم په افغانستان کې د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلیدو لپاره فشارونه مخ په زیاتېدو دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې د افغانستان څنګه سره به چې د خراسان په نوم یادیږي روغه جوړه نه کیږي او هغه باید له منځه وړل شي. په افغانستان کې پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د پوځي فشارونو سره سره د ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او اکثره وختونه په بېرحمانه توګه د خپلو مخالفینو سرونه غوڅوي. د اسلامي دولت ډله چې د افغانستان د یو شمیر ختیځ ولایتونو په ګډون د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیره بیا جوزجان کې ډیره فعال وه، تیره اونۍ د دې ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونو په نتیجه کې شاوخوا 2500 وسلوال د جوزجان سیمه ییزې ادارې ته تسلیم شول. په تسلیم شویو کې د داعش دوه لوړ پوړي قمندانان هم شامل دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د مرکزی قواو د قومندانې مشر جنرال جوزف ووټل د چهارشنبې په ورځ په پینټاګون کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې د داعش له دغو تتیم شو سره به د جنگي اسیرانو په توګه چلند کیږي. هغه زیاته کړه چې له دغو وسلوالو څخه به تحقیقات کیږي او د هر ترسره کړي جنگي جنایت په خاطر به ورسره حساب کیږي. د جوزجان سیمه ییزو چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د داعش دغه وسلوال د سولې بهیر سره یو ځای شوی دی. د وروستیو جګړو لامل تختیدلو ولسی خلکو دا ډله تورن کړی چې په سیمه کې ډیر ظلمونه ترسره کړي، د خلکو له کورونې خزه او نجونې استري جنسي تیری پرې کړی او یو شمېر هم وشړې دي. جنرال ووټل وویل داعش ملکی وګړو ته د زیان وختو له خطر پرته د ولسی خلکو په وړاندې یو کرغیړن کمپاین پیل کړی دی. د دې ډلې د دغو ناوړه اعمالو یو وروستۍ بله بېلګه په ګردیز ښار کې د شیګانو په یو جماعت کې د تیر شنبه د ورځې ځانوبښونکو حمله وه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او شاوخوا 80 نور ټپیان شول. د جوزجان سیمه ییزو چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دغه تتیم شویو تود هرکلی ځکه وکړ چې دولت نور وسلوال مخالفین هم دې ته زړه ښه کړي چې حکومت ته تسلیم شي. د جوزجان والي لطفالله عزیزي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د داعش دغه غړي چې په جنگي او د بشریت ضد جرمونو تورن دي، آیا هغوی به عدالت ته را نه کاږل شي؟ نوموړي وویل
کوم چې دغه باغی باندې مستقیما ادعا نه وي او د تاخد جګړه مسله وي، په هغه کې د حکومت افغانستان کوم د عفو عمومي چې کوم اعلان کړی ده د هغې نه استفاده وکړي او کوم چې د جرم مشخص جرم لري په هغې باندې بالکل قانون هغې سره به معامله کړي.
د امریکا د مرکزی قواو قمندان جنرال ووټل ویل دغه تګلاره نه د امریکا د متحده ایالاتونو او نه هم د کابل د حکومت د غزیاته کړه. په داسې حال کې چې واشنگتن له طالبانو سره د افغانانو په مشرۍ د سولې د یو جوړجاړي لټه کوي، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه د امریکا او د افغانستان د حکومتونو دریځ واضح دی. موږ ټول له دې سره موافق یو چې دا ډله باید له منځه ولاړه شي. بل تکل سیب
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اجمل تورمانو چې له کابل راپور راکو. یو وروستۍ موضوع هم لرو. کابو دوه اونۍ کېږي چې د میدان وردګو ولایت ځینو اوسیدونکو مظاهرې پیل کړي دي. دوی دا مظاهرې ولې پیل کړي او له حکومت څه غواړي او حکومت یې پر وړاندې څه اقدامات کړي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین د میدان وردګو د والي له ویان ښاغلي عبدالرحمن منګل سره مرکه کړې.
د میدان وردګو ځینې خلک سړکونو ته راوځي مظاهرې کړي او کابل کې آواز پورته کړي، دا موضوع څنګه ده؟
د لریون په شهادت یوازې په رسمي چارو کې د میدان وردګو لیکل یا نه لیکل دا نه دی. دوی مشخصې څو غوښتنې لري. لومړۍ غوښتنه په ټولو رسمي دولتي چارو کې باید د میدان وردګو نوم میدان وردګ ولیکل شي. په داسې حال کې چې دغه نوم په ټولو چارو کې میدان وردګ لیکل کیږي. دوی مشخصا په څو نقطو کې نقد درلوده چې په تذکره او پاسپورټ او د موټرونو په پایلټ کې. بل موضوع په میدان ښار کې د دولتي پانتون جوړول. په داسې حال کې چې د سید آباد پولیسوالۍ کې هم موږ د میدان وردګو یو دولتي پانتون هم لرو. دوی په مرکزي او محلي اداراتو کې د دوی قدرونو ځای پر ځای کول دا غوښتنه ده چې وي د مرکز میدان ښار ته انکشاف ورکول او خدمات وړاندې کول، میدان ښار ته برېښنا ورکول. چوس مهال د میدان وردګو ولایت محلي اداره په دې برخه کې هڅه روانه کړې چې نن دی راتلونکي کې به میدان ښار ته برېښنا هم ورکړل شي. مونږ بار بار د دوی غوښتنې تر مرکزی حکومت پورې رسولې دي. ان تیر ورځ مونږ د لرونکوونکو د غوښتنو ته رسیدو په مخه د امنیت شورا جناب اتمر صاحب سره مونږ وخت ته نیولې و چې دوی استازو له اتمر صاحب سره لیدنه کړې. د اتمر صاحب له لیدنې وروسته لرونکوونکو راغلل د کابل او کندهار او د بامیانو کابل لوی لارې د ترافیک پر مخ خلاص کړه او اتمر صاحب ورته ژمنه ورسره کړې چې موږ ته وخت راکړي ترڅو ستاسو هر قانوني غوښتنې ته رسیدنه وکړو.
منګل صاحب، دغه پیشنهادونه تاسو ویل چې دا زاړه دي، د ډېرې مودې راهیسې دوی دا پیشنهادونه کوي، نو په دې څه کې غور نه دی شوی، اقدام نه دی شوی؟ ځکه دوی ناراضه دي او مظاهرو ته لاس اچولې.
د دوی غوښتنې داسې نه دي چې په یوه ورځ کې د عملي شي، دا وخت ضرورت لري. شخصا جناب ولی صاحب تر اتلس ورځو پورې هڅه وکړه ترڅو دوی د لویې لارې په بندېدلو لاس پورې نه کړي. دوی دغه غوښتنه تر ډېره بریده پورې حل ده او کومه ستونزه په دې غوښتنه کې نشته. اوس دوی اعتراض کوي چې نه، پانتون باید په مرکز کې اوسېږي. د هغې تر څنګ د دوی قدرونو ځای پر ځای کول، تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټولو په دولتي اداراتو کې چې کسان ګمرل کېږي، دا آزاد رقابت ته ځي، آزاد رقابت لارې امتحان ورکول کېږي. اما دوی غواړي چې په مرکزي ادارو کې او په محلي اداراتو کې خپل قدرونه ځای پر ځای کړي. او شخصا ولسمشر هم منع کړي چې له دوی سره وګوري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه ورځو کې شخصا ولسمشر ډېر مصروفه دی. لړونکونکو ته ډاډ ورکوو چې نږدې راتلونکو ورځو کې به ولسمشر هم دوی ته وخت ورکړي او خپلې غوښتنې به مخامخ له ولسمشر سره شریکې کړي.
د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل و چې د دې ولایت د یو شمیر اوسیدونکو د اعتراضونو او غوښتنو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د وخت 2:30 دی. قدرمنو اوریدونکو، رضوان مراد ته غوښی چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د سولې لپاره ولسی حرکت نن د کابل په غازی لوبغالي کې یو لوی غونډه جوړوي. د حرکت وای د غونډې هدف د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمينه برابرول دي. د پکتیا امنیتي مقامات وای په احمد خیلو او ساسي اریوب ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو ډلیز بریدونه پر شاتم بولې دي. د پکتیا د امنیت قومندانې وایاند ویل په دې جګړو کې ډیر شو وسلوال مخالفان او د ملي او محلي پولیسو درې سرتیري وشل شوي دي. د میدان وردګو سیمه ایز مقامات وای د کابل قندهار او کابل بامیان لوی لارې چې له پرون راهیسې ولسی تراس کوونکو تړلې وې بیرته پرانستل شوې دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د روسیې سفارت د امریکا لخوا نوي بندیزونه رد کړي دي او هغه له حد نه زیات سخت بللې دي. امریکا په برتانیې کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو په قضیه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر پر مسکو نوي بندیزونه لګولي. او د امریکا یو لوړ پوړی قومندان ویلي چې تیره اونۍ په هرمز تنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کشتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته پیغام ورکولو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د غرمنۍ خبری مجله په همدې ځای پای ته ورسیده. له تاسو سره مو ژمنه کړې وه چې د ولسی حرکت د سولې د ولسی حرکت له ویاند سره به هم په دې خبرونه کې مرکه کوو. له زموږ له پرله پسې هڅو سره سره موږ نشو کولای چې له دوی سره تماس ونیسو. د ازادۍ راډیو په راتلونکو خبرونو کې به د دوی مرکه تاسو ته وړاندې کړو. قدرمن اوریدونکو، دا شیبه تاسو ته د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه وړاندې کوو. ورپسې به یوسف خان ځدران په همدې موضوع باندې بحث ته دوام ورکړي.
یو کلی زر غږونه.
یو کلی زر غږونه ډرامې درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو اوریدونکو، تیره برخه کې مو واوریدل چې موسی ګل د خپل بخت د خلاصېدو لپاره له کفترو او طاووس دعا وغوښته. اوس به واورو چې د چا سندرې ویل په غم اوړي.
وطن دې یار په مخ وطن وي، چې یار دې نه وي څه وطن څه بې وطن.
ملنګا، کار دې بس که چې زما در سره کار دی.
سردار خانه، خیریت خو به وي؟ نه سلام نه کلام، څنګه داسې په غوسه یې؟
غوسه به اوس در وښیم، پوی به شي چې له یو سیر نه څو پتیرې پخیږي.
وسړیا، تو خو مې یو ځل په خبره پوه که. بیا
چپ، ستا خوله د میږه زړه د دلېوه دی. اوس راته نرمې خبرې کوي، پس شامې خور لمسوي.
دا څه وایې؟ ولې به یې لمسوم؟ ته مې اوښه یې.
بس بس، د میراث خبره دې په خوله کې ورته ورکړې. هر ځای نغاري راپسې ډنګوي چې ورور مې میراث نه راکوي.
ګوره سردار خانه، خدیجه ستا خور ده، د میراث حق یې در سره شته، خو ته په خدای باور وکړه، په ما غریب مه کوه. که مې سپڼه م ورته کړی وي چې
مې اوس په سترګو کې لنقاورې مچوي.
خوشي کریمان مې، ته هېڅ په سړیتوب نه پوهېږې.
ته صبر، اوس به زه خوښ شم.
تازه خو لکه چې دواړه لیونی شوي یې، که څنګه؟ وای خدای خیر دي سردار، او روغې زه دې نسم پرېږدی. ملنګه، ته دم لاسونه د هغې د ویښته وباسه.
اول ته لاس را واچوه. وای خور، دې راته لمسوي.
اوس یې تاسو پرېږدی، دا خبره به بیا وروسته سره سپینو. وای دا د څه وکړه ظالمه. الله،
حاجری لتاسو را به دازن گلبانو بیزنه. آقا ورز مدو خود و دو شورا پا دوتر که ولیده.
او خیلی پیجنو، آقا ورز د انتخاباتو د گرد و ورد و خبری که ولی.
ای وقسی، دا گلبانو ده دیر تکره ده، د انتخاباتو پا کمیسون که خل ورد توکه لری.
گلبانو ده پا خیر راشی.
خیر روسی، تاسی طول استری مشای. نن مې ترور بیبي ته وویل چې ما به ګودر ته بیایي چې له نجونو سره په انتخاباتو نورې خبرې م وکړم.
هو ګلبانو، ښه وایي. رښتیا شفیکې، ستاسو نه به کوم چا دوه منګي له ځان سره نه وي راوړي، چې له دې ځایه خو ګلبانو هم د شورا دوتر ته اوبه پکې وړي.
د منګي غم دې نه کوي، اجرې دوه منګي له ځان سره راوړي دي.
سمه ده، حجره د دوی منګۍ ما ته وساتي. ښه، اوس به د انتخاباتو په باره کې نورې خبرې وکړو.
ګلبانو، ما یوه پوښتنه کوله.
ډېر ښه، مهرباني وکړه.
ما وی دلته خو رقم رقم خلک ځانونه کاندیدوي، نو سړی چاته رایې واچوي؟
دا پوښتنې او بېباوري له اجرې سره م وه. خو تاسې دا څوک انتخاب کوي چې په کار پوه او صادق وي، چې وطن ته خدمت وکړي؟
خو ګلبانو، ځینې کورنۍ او سړي مېرمنې دې ته نه پرېږدي چې په انتخاباتو کې برخه ولري.
ته ښه وایې ترورې، دا خبرې شته، خو باید لري چې موږ او تاسې سړي او کورنۍ د ښځو د نورو حقونو تر څنګ د انتخاب او رایو په حقم وپوهوو.
شور مه کوئ چې ګلبانو مو په هر څه ښه وپوهوي.
ګلبانو، زه بیبي اجره یم. هغه دوه منګي مې چې راوړې دي، زه هم یوه پوښتنه درنه کوم.
بیبي هاجرې، مننه چې زما دپاره دې منګۍ راوړی دی. اوس نو یوه نه سل پوښتنې خو وکړه.
پوښتنه مې دا ده چې که څوک یوه کاندید ته رایه واچوي، هغه بل کاندید زورور یا ظالم وي، رایه اچوونکي ته خو به کوم ضرر نه شي رسولی؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د رایه اچولو په وخت کې هیڅوک په دې نه پوهېږي چې تا چاته رایه واچوله. ښه، اوس دا ووایئ چې تاسې به څه ډول شخص ته رایه اچوئ؟
داسې چاته چې پوه وي، وطن او خلک پرې ګران وي.
ډېر ښه، نور به څوک ووایي؟
چې وطن ته خدمت کولی شي. په دې پسې به نه ګرځو چې ته یا نارینه یې یا ښځه، یا د دې قوم یې او یا د هغه بل قوم، یا په دې ژبه خبرې کوي او یا هم په بله ژبه.
آفرین بیبي هاجرې ترورې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. خدای دې وکړي چې د کلي ولس ټولې ښځې په دې خبرو وپوهېږي.
د لاسونو تڼاکې مې درد کوي. کاشکې تڼاکې لاسونه مې د زیر پوهېدو کوژدې پورې کریزو ټکور کړي وای.
زړه دې بدمشه، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خدای داده ته له کومه لکه د مرخیړي غوندې راشین شوې. ته وای ښه،
د مرخیړي غوندې نه یم راشین شوی. زړه دې بدمشه، په تا پسې راغلم چې په ګډه د ځوانانو شورا ته ورشو او کلي ولس ته د خیر کوم کار پیل کړو.
کدې کړي چې راغلې؟
ښه، دا وایا چې له دې وچ توت نه رباب جوړوې او کسرینده
خدای داده له عقل نه برباده د خوړ پورې غاړه د دلاور خان دیقانه نه ګورې چې د سیلاو په مخ وټی وي چې د دلاور خان ځمکې له سیلاو نه بچ سي ته وای ښه
په دې خو زه هم پوهېږم خو زړه دې پتمشه ما وې ته به له دې وچ توت نه رباب جوړوې چې دوی کار کوي نو ته به ورته رباب غږوي
ته مست یې مست وای ښه زه د خان دلاور خان ناظر یم دغه وچه ونم هلته د وټي په دیوال کې ځای په ځای کوو دوحه کوه چې د رباب د نغمو وختونه هم راسي
راغلي وبوله
هغه څنګه ته وای ښه
هغه داسې چې زړه د پدمشه زما خواښې راغلې وه مونږ ته یې د ماشومانو مبارکي راکوله
ښه نو ته د خپلې خوشحالۍ خبرې کوې د موسا ګولي په کیسه کې نه یې
ساده ګله ته د شونډې مه زړوه زړه د پدمشه خدای داد یار دی تر داده پورې پرېږده ستا د خوشحالۍ خبره کوم
ووایه موسا ګل نوکر دی درته غوږ غوږ دی ته وایې ښه
داسې ده چې خواښې مې په زرپوري ستاسو د مرکې خبره یاده کړه
وی رښتیا
هو ویل یې چې په زرپري ولوار نه اخلو مولوي صاحب وایي چې په دین کې ښه نه دی آرام دی
نو خبرې دې په نیمایي کې مه بندوه کوی چې ډېرې خوږې رالګي
آخري خبره یې دا وه چې ستاسو سره یې زړه لګېدلی زړه د بدمشه خیخي درسره کوي
ووایمدا څومره ښه خلک دي خدای دې نور هم زړه راسره ولګوي ته وایې ښه
ورخطا کېږي بانا که خدای کول هر څه به وشي خو یوه خبره یې کوله هغه دا چې ویلې ولوار نه ترې اخلو خو د زرپري شرعي مهر به ورکوي
وایم د شرعي مهر غم دې نه کوي هغه خو د زرپري حق دی ورجار به کو خو خدای داد ګولیه
وایه
ته دا وایه چې موسا ګل په رښتیا له خدای داد سره د خوړ په غاړه ناست دی کاسې خوب ویني ته صبر چې زه مې دا مټ اوس کنډم دا خو ویښ یم
ډیر بد نه شوی دی زما د خور میراث
رښتیا هغه خبره څنګه شوه
لوی ظلم رانه وشو د خپلې خور په خاوند مې د بیر وار وکړ
نو خدای دې تا ته انصاف درکړي ولې دې داسې بد کول
بس د شیطان مې ومنل ما ګمان کاوه چې
بد ګمان خو د ایمان زیان او تاوان دی نو تا څه ګمان کاوه
ما وی چې ګوندې ملنګ مې خور راتلم شوي چې له ما نه میراث واخلي خو
سردار خانه اوس چې څه شوي هغه شوي دي له پیښې نه تیښته نشته بیا پام کوه او کومې خبرې چې ما درته کړې وي هغه هم ومنه
خو مولوي صاحب ملنګ مې سخت واهه زه وایم هسې نه چې به مې خور کونډه شي او هم زه به بندي شم
خوله دې په خیر خلاصوه ملنګ جوړ تیار دی زه له واقعي خبر شوم الله تعالی در باندې فضل کړی و چې د خون څښتن نه شوې او خور دې هم کونډه نه شوه
رښتیا مولوي صاحب
هو بلا هوا او برکت نو
شکر خدای
د بیلچې خوله په ونه لګېدلې وه او ملنګ خدای ساتلی و
الله شکر مولوي صاحب په خوله دې وبرکت
د دې لپاره چې د خدای شکر په ځای کې نو ځان د خدای په لاره برابر کړه ورشه له خور او اوښې دواړو نه عذر وغواړه بښنه ترې وغواړه د میراث حق چې خدای پاک او قانون ورکړی ته یې هم ورکړه.
بلې د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي، تاسو د یو کلی زرغګونه ډرامې 245 برخې ته غوږواس. وړاندې د ډرامې موضوع اړوند یو بحث ته مو زه یوسف ځدران هر کلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون یو استازي په کلي کې د رایې د څرنګه کارونې په اړه عامه پوهاوی ورکوي. ستاسو په نظر کله جنسیت، قومیت او ژبې په نظر کې لنیولو پرته رایه په ښو معیارونو برابر کاندي ته ورکړل شي، نتیجه به یې څه وي؟ ولې باید صادق وطن دوست کس رایا ورکړو؟ وړاندې په همدې موضوع له تاسو درنو اردوونکو او د خبرونې د ملمنې صدف په پلزی سره خبرې کوو چې تاسو درنو اردوونکو هم کولای شئ په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، تر څنګ یې کولای شئ چې په 0 99 203 50 40 او 0 2 2 5 5 شمیرو مخامخ را سره اړیکې ونیسئ. په خبرونه کې ستاسو اړیکې هم ځوابوو او تر څنګ ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسیږي. په پلزې مخکې به تاسو ته راشو. خپرونه ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ. تر څنګ په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې باید صادق، امین او وطندوست کس ته رایه ورکړل شي. دا معیارونه تقریبا په ټوله نړۍ کې په پام کې نیول کیږي. ولې په افغانستان کې هم وخت نا وخت سرویګانې شوي دي، خلکو ویلي دي چې دوی به همداسې کس ته رایه ورکوي، بیا چې انتخابات کیږي بیا وروسته په دې اړه انتقادونه هم موجود وي. نو ولې باید دا معیارونه وړاندې دي چې رایه وکارول شي په پام کې ونیول شي؟
تر ټولو لومړی تاسو د راډیو ټولو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم، هیله ده چې ښه به یې. راپسو د انتخاباتو بحث په رښتیا هم انتخابات د هر هیواد دیموکراسۍ هغه بنسټ ایږدي. او بل خبره تر ټولو مهمه ده چې کله چې په نړیواله کچه په یو هیواد کې د دیموکراسۍ هغه احد ټاکي، یعنی دا چې خلک څونه دیموکراسۍ ته لیواله دي او څونه دوی د دیموکراسۍ په لور روان دي، د دوی د رایو په اساس د معیار ټاکل کیږي. را پس د افغانستان انتخاباتو ته دا چې ولې باید یو صادق او امین شخص رایه ورکړل سي. رای ورکول دا خپل یو امانت دی چې موږ یو چاته ورکوو، او تبیده چې باید امانت امین کس ته ورسپارل سي. کله چې موږ راځو انتخاباتو ته او کاندیدات نو نوملړی لانی شي او ورپسې دغه پروسه ته کیږي تر یو حد رسیږي، موږ د دې لپاره چې خپل د هیواد لپاره مو یو څه کړي، برعکس هغه د لومړیو کومو معیارونو لپاره چې کاندیدانو زموږ لپاره په نظر کې نیولي هغې ته ګورو. مثلا ځینې وایي چې مثلا ځینې ډېر داسې پیښېږي چې د قومیت په اساس یو چاته رایه
ورکوي. فکر نه کوي په همدې وړو حلقو او کړیو کې موږ لا هم ګیریو.
مشکل همدا دی، مشکل همدا دی چې موږ اوسه پورې دې ته نه یو متوجه شوي چې موږ تر کومه حده حق لرو او دغه رایه زموږ د هیواد د سرنوشت لپاره څونه مهم مده. اوس وګوري موږ چې کله رایه ورکوو دې ته فکر نه کوو چې څه ډول یو کس رایه ورکوو، دې ته فکر کوو چې دغه نفر موږ ته د رایه په مقابل کې څونه راکوي.
دغه کس برنامه ته وکتل شي، څه پروګرامونه لري پراته
کې، دغه کس دې ته نه کتل کېږي چې هغه نفر څه اهداف لري، کم معیارونه لري، آیا واقعا دې په دې تفنیږي چې دغه مشکلات چې موږ لرو د حل کوو. اوس تاسو یو کوچنی مثال درکړه، مثلا ځینې داسې کسان هم څه چې د دې تحصیلات دې ته نه دي برابر چې دې باید رایه ورکوو، دې ته دې رایه ورکړل شي. مثلا یو نفر که تر لسم صنف یا یولسم یا نهایت تر دولسم صنف پورې درس ویلی، هغه څنګه کولی شي چې زموږ امانت چې موږ ورسپارلی دي هغه دې خیانت نه
کړي؟ دا کسان چې دوی لوړ تحصیلات نه لري یا په چارو ښه پوه نه وي، دوی ته سبا اسانه
غلطي کوي. د کاندیدانو یو خبره دا ده چې د دې مسولیت هغه کسان چې زموږ د استازو په توګه د ملت کور ته زیات زموږ استازیتوب کوي. موږ چې کله صادق انسان ته رای ورکو په دې معنی ده چې موږ د ځان لپاره، د اولادونو لپاره، مو د دې هیواد راتلونکي لپاره یو کار کړی
دی. خو په دې برخه کې څومره عامه پوهاوی شوی دی؟ فرضاً په تیرو انتخاباتو کې یو سروې چې شوی وه ویل شوی وو چې 90% افغانان په دې باور دي چې دوی به په فساد تورنو کسانو یا کاندیدانو ته رایه نه ورکوي. ولې وروسته بیا چې څه وشول اوس د انتخاباتو په اړه څه نظر دی؟ یعنی فکر نه کوي چې دا خورا زیات واټن لري او یو د بل خلاف کار دی؟
ما مخکې وویل نه چې وزنه یې نه چې موږ له دغې وضعیت نه یو خلاصوي او نه به خلاصوو، هم څو تر څو پورې چې ځان د ګټې څخه علاوه مو د هی هیواد ګټې په اړه
فکر کوي. خبر یو ډول وی او عمل کې به چې عمل ډګر ځغبل
شي او بل دا چې موږ چې کله کمپاینونه کیږي د هغه کسان چې رای ورکوي د هغو دپاره یو څه ویل کېږي په عمل کې بل څه کېږي. لکه تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړل او له دې سره هغه کسان چې رای ورکوي دوی دغه ته فکر نه کوي چې نن موږ ته څه کېږي. دوی ته د فکر کوي چې سبا او بله ورځ موږ د هیواد لپاره زموږ د اولادونو لپاره څه کېږي.
یوه ورځ دې په نظر کې نه نیسي. اوردونکو ته ورګرځو چې موږ ورته د اړیکو شمیرې بیان کړي وې. لومړنی اوردونکی راسره شته، تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي. تاسو دا وخت راسره وسلی ځان به خپل معرفي کړي دغه په ورسته د موضوع په اړه تاسو نظر اورو. مهرباني.
مننه کوم جناب زدران صاحب، تاسو د حاضرې راځو ټول او رسونکو کارکونکو ته سلامونه نه کیږي. وړاندې کوم د یو کې چرته ورو او جوړ جوړ خبرونه پیل کړي.
ډیر مننه. ځان معرفي کړو ورو.
تاسو همیشه نه غټنوال نور مرجان زیرک د خو سلامه د طرف تماس.
نور مرجان، مونږ په دې غږ کې چې ولې باید صادق وطن دوست کسته راي ورکړي شي، تاسو په نظر ولې؟
مننه کوم زدران صاحب، لکه څنګه چې موږ ګورو هغه څوک چې یو چا ته راي ورکوي درې اجدغه استوی سره مخ مخ یو چې کچر د یو چا ته راي ورکړل شي او بیا یې تېسته د ادم نکتل کیږي او حد یاکل دغه د کاندید یو کله ځان په پارلمان ته یا انتخاباته د دروي حد یاکل هغه څه پر ځان کې ورته ګوري چې مثال زه بتاته دا وکم زه بتاته دا وکم خو چې کله یو څوک راي ورکړي هغه ټول هغه څه ترته کې ودل شي. خو زه دا وایم ملت باندې دغه قوم چې دا سړي ته راي ورکړي چې هم اسلام ته خدمت وي هم د ټولنې ته خدمت وي. موږ وکیان دي د ستونزو مشکلاتو سره مخ یو چې نن دغه ګور د مشکلات موږ مخ ته پرتلې دي لمه چې او نو مې انتخابات کله غدون کوو دغه سلیمان تارای ورکو چې حد یاکل دي دا تنه کې تل کیږي دغه تنه کې تل کیږي کوت موږ راځي
مله وړاندیز مو تر وردون کو ورسې د اتمن ساسو دا ډول سرګندونه او ټینګار به اتمن یو وخت تاثیر او غیز لري او نتیجه به ورکوي. بل وردون کو تورګرزو چې دای څو وړاندیز لري او په دې اړه څه نظر لري دا وخت تاسو را سره استړي مشي. بلې مهرباني. اردن کی خبر نه کوي نو تبن بل تنو بات ور کوش میری مودي 0995340 0922255 پدشمیر را سره مخ مخړی کینی ول شي او کول شي کس زمونږ اړی کی خراب بوختی وی اساس اړی کر سره نو وسلیږي د خبرونه وخت کم دی نشوي اخستل نو په 0995040 0050 پدشمیر غی سپیغام نه راته پریږدي دا هم مونږ ته را رسیدي دا وخت نو بات بل اردن کو تور کو را سره ستړي مشه.
بلې زدران صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته. تاسو اغلی فوفلزی خور ته سلامونه وړاندې کوم.
ډېره
ښه موضوع ده.
ډېره مننه. وعلیکم السلام. نو په قریشه پښتون خبرې کوي، باید صادق وطن دوست کس ته چې رای ورکوو ولې ورکړو؟ په دې باندې خو تل ټینګار شوی
دی. اصلاً کدا خبره د قرآني لګا څخه چړو او زموږ سالار هم چې زموږ سالار زموږ رانما او زموږ لارښود قرآن دی. خدای تعالی و یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. وایي کسانو چې ایمان مو راوړی اول خپل د خدای و بیرېږي او دوهم د صادقینو سره اوسئ. معنا دا چې یو سړی که ملګرتوب هم کوي کوي کرا صدر شم کوي او کرای هم ورکوي باید صادق سړی ته ورکړي. دا معنا دا ده که یو سړی صادق سړی مختار کړي په د ټولنې لپاره یو آسایش او د انسان لپاره پاینده کې یو ابرو مابین ته راوړي. او بل خبره دا ده که چیرې یو سړی د خپل رایې سو په مقابل کې خرڅوي، دا اصلا د خپل فرهنګ او د خپل هویت او د خپل مینه د خپل د وطن خرڅېده دي. دغه پاینده کې ودته په درد غوړي د مشکلات تم په درد غوړي. او کچیر صادق سړی ترای ورنه کې دا پاینده کې وده د کورنۍ ته وټوري جامعې ته درځي سره وي. خبره دا ده چې انتخابات خو څو واره سوي دي. تیریزم ساس ته میلمنی سیم پوښتنه دا ده څه ناڅه اما ځان چې مخفي شو مخکې اوس څه ناڅه آګاهیم د انتخاباتو په باره کښې ورکول سوی ده. میلمنی سیم پوښتنه دا ده مخکې هم خلکو رایه ورکړي دي خو لیکن بیا پښیمانه سوي دي. ولې دا صادق سړي ته صادق شخص ته که رایه ور نه کړي په آینده کښې پښیمانی هم
لري.
د پخوانیو د پخوانیو انتخاباتو او د اوسنیو انتخاباتو تر مابین فرق په څه شي کښې یعنی څومره به ډاډه یاست چې دا اوسني انتخابات چې را روان دي شفاف وي؟
دا چې څه ډول کسان ورته ولاړ دي تر ډېره په دې وغږېږو شفافیت یې تر ډېره د انتخابات خپلواک کمیسن حکومت کار دی حتمن په دې به اړه مونږ ځانګړې خپرونې هم لرو. بل اوردونکو ته وخت ورکوو، دا وخت تاسو راسره ستړي مشئ که لنډ نظر مو واورئ او پوښتنه دا وي چې ولې باید صادق او امین کس ته رایه ورکړو؟ چې تاسو د تېرو انتخاباتو څخه څه نتیجې ترلاسه کړې دي؟ مهرباني.
دا زدران خدا خدا چې نتیجې خو رښتیا مخکې ډېرې غلطې ترلاسه کړې، خو کیسه دا ده چې د افغانستان خلک بېچاره ګوښېدل داسې د څو روپیو ته مثلا هغه ورکوي سات ورکوي، او دې ته په کیسه کې نږدې غریبان د یوې مالیل کار خاطر هم دا کار کو توی شي. بل داسې چې اکثره خلک چې دي بېسواده دي، معلومات نه دي، د بېچاره ګوم نه څه وکړو په دوی نه پیږي دا یو
نو تاسو د کوم ځای زنګ وهلی دی؟ اصلا که ځان د معرفي کړی وای، خو چې نوم دې هم ویلی وای، اول ته دا وضعیت څه ډول دی؟ فرضاً د راتلونکو انتخاباتو لپاره پلان څه دی؟ د خلکو په منځ کې تصویر څه دی؟ چا ته به څه ډول رایه ورکوو؟ یعنی هلته هغه صداقت، وطن دوستي، دغه معیارونه او ځانګړنې په پام کې نیول کېږي که نه؟ خپل نظر مو څرګند کړو د سیمې وضعیت مهم راته ویل. ډېره زیاته مننه سیلاب ورور چې د میدان وردګو نه مراسره اړیکه نیولې وه. اوردونکو راسره مسلسل شته نو وخت درکوو، ځکه چې مونږ غواړو ستاسو نظریات ډېره په خپرونه کې ولرو چې که داسې په ښه معیارونو برابر کسانو ته رایه ورکړو نتیجه به یې څه وي، د نتیجه له تاسو اخلو، او تیر ته په کتو باندې تاسو که مقایسه وي حالت راته ویل لا به ښه وي. مهرباني، دا وخت تاسو راسره. لطفا. وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه ورور. ستاسو نظر دی دغه خالد خان ولې دا وړاندیز مهم و چې پاکو خلکو ته رایه ورکړل شي؟ ستاسو پیغام مو خیر سره لاړی کنه. مو بل اوردونکي چې ممکن ورسته اوردونکي وخت ورکوو، ستړي مشي په خبرونه کې را سره لطفا خبرې وکړي. چې خبرې نه کوي د اردونکو نظریات مهم سره واورېدل، اما معیارونه باندې ټینګار کوي چې مخکې مونږ تاسو پرې خبرې وکړې. بلې، را سره لطفا خبرې وکړې. فکر مې وکړو چې اړیکه مو شلېدلې ده.
السلام علیکم. هم احمدی ما د لوګر ولایت نه اړیکه نیولې.
وعلیکم السلام احمدی صاحب، ستاسو نظر به د موضوع په اړه څه وي؟ کوم معیارونه برابر کس ته رایه ورکړل شي ګټه به بیرته تاسو ته رسیدلې وي؟ مهرباني. اړیکه شلېدلې ده. مونږ دا خبرې یا د پوهاوي دا خپرونه داسې وخت مخته وړو چې په 13 د میزان ټاکل شوي د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره شي. په بل ځای صاحب، د اردونکو نظرونه هم یوه پوښتنه هم وه، بیا څو پوښتنې نور هم پاتې دي که لنډ لنډ سره جمع شي.
په پیل کې یو دوست مو د توپیرونو په اړه وویل چې د پخوا څخه تر اوسه به څه توپیرونه رامنځته شوي وي. تر ټولو ستر توپیر همدا دی چې زموږ د عامو خلکو په ذهنیتونو کې نسبت انتخاباتو ته اوس ډول خوشبینی ښکاري. که له دغې خوشبینۍ څخه موږ مثبت استفاده وکړو، ګټه ځینې وخت دا به ډېره ښه وي. او په ټوله کې حد اقل هغه چا ته رایه ورکوي چې پوهیږئ چې دا کوی سي د دغې امانت څخه ښه ساتنه وکړي.
او په ټوله کې یو توپیر شاید چې ما احساس کړی، ځوانانو تر ډېره رادانګلې دي دغه ډاکټر ته چې هغوی تحصیل
یافته. همدا خبره ده. ما مخکې هم یوې خبرې ته اشاره وکړه چې هغه کس چې تر 10 صنفه پورې درس ویلی دی، هغه څنګه کولی سي چې قانون جوړ کړي او څنګه کولی سي د اساسي قانون مادې تحلیل کړي؟ نو کله چې په هغه کې دونی ظرفیت نه وي، یعنی دونی وړتیا ونه لري، څنګه کولی سي چې ستاسو د امانت څخه ښه ساتنه وکړي؟
په انتخاباتو کې د ګډون موضوع د پوپلزي صاحب چې تر انتخابات په کتو شاید ډېر خلک وایي چې په انتخاباتو کې ګډون یا داسې یا داسې، نو ولې په ملي پریکړو او مسایلو کې د ولس اراده مهمه ده؟ د ولس اراده مهمه ده او د دوی ګډون مهم دی
په دې خاطر چې هر تصمیم چې دوی نیسي یوازې د دوی د راتلونکي لپاره یا د سبا ورځې لپاره نه، بلکې د دوی د اولادونو، د دوی د هیواد او د ټول افغانستان راتلونکي موضوع پکې کې مطرح ده. طبیعي ده دا تصمیم به دوی په خپل نیسي. په دې خاطر به دوی په خپل نیسي چې په هر هیواد کې کله چې انتخابات کیږي کغه د پارلماني ټاکنی وی او کاهیان ولسمشری ز ټاکنی وی د خلکو هغه کم باور چې پازان دی هغه په حقیقت کې د غیرای په اساس دی نور څور کوي نو واضح دی چې د خلکو رایا د دې نظریه مهمه ده که اوس موږ په تیر وختونو کې کتلې د ډیر وخت حکومتونو په مقابل کې انقلابونه رامنځته شوی دي لته همدا دی چې د دې په خوښه نه دي کله چې دې په خپل خوښه یو څټاکی باید هغه خوښه پیغه معیار برابر چې دغه هیواد دغه ټول مشکلات دغه سونز دغه لمنځه یوسي
او ډیرو خلکو بیا په خپل رائے باندې هغه حکومتونه نړول دي چې وي کلونه کلونه حاکمیت درلود په هغه ځکه او سیاسي پښتوانه درلودله پاکستان تیر انتخاباتي خو مثال کېدل شي
دی بله همدا سي ده په دې خاطر چې د دې په پیل کې انتخاب چې کړی دی هغه شاید احساساتي کړی یا د زینو خپل شخصي منافع ته په کتو سره هغه انتخاب کړی کله چې موضوع د ملي منافع وکیږي یعنی بیا هغه وخت موږ دې ترکیجو چې نسبت خپل ځان نیواز نه بلکې د ټول هیواد د ګټو لپاره فکر وکړو یعنی فکر وکړو چې په تیرو انتخاباتو کې دغه معیارونه په نظر کې نیول شوی وي شاید موږ ډېر مشکلات سره نه وای مخ شوي کله چې موږ یو چاته رای ورکو دغه تحصیلي درجې ته ونه ګورو دغه صداقت ته ونه ګورو چې د هیواد ته څه کړی دي دغه بیکګراوند ته ونه ګورو نو څنګه موږ کولای شو چې په یو چا باندې اعتماد وکړو هغه ته رای ورکړو طبیعي دی حداقل یو چا د تحصیلاتو او دونی باید په دې پوزو چې هغه نفر ته چې موږ رای ورکو هغه د دې وړتیا لري
او قومیت او ژبه او جنسیت دغه موضوعات په نه پام یعنی هغه معیارونه تاسو اشاره وکړه کوم چې تاسو په نظر دا به ګټه بیرته ولسته رسیدلې وي صدف په پلزې په خبرونه کې ډیره زیاته مننه چې را سره ګډون وکړه اوردونکو له تاسو نه مننه د خبرونه وخت پاتې رسیدلې ده منندوی دی چې را سره په کوم وخت کې حاضر شوی
او
بس مر سره وکړي ولې درنو اوردونکو په یګم چې د موضوع په اړه تاسو ګڼ پیغامونه پاتې دي کولای شي راته پریک دی زموږ یو غښتون کې ماشين شمیره ده 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8 0 1 8